پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هم کابل کې پلیدو کتو بوخت دی. د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی هم روان دی. د غور له شهره کول ولسوالۍ وروسته د اورزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. او جرمنی وایي هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم که تر پای را سره پات شي. 25 دقیقې بحث هم را سره اوریدلی شي چې د سولې پروانو هڅو څرخیږي. خو راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي او په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان للی او د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولي دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولي او ټول میش سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنی قومندانې نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د 201 قلو اردو په بادغیس ولایت کې په هوایي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د قلو اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات پر طالبانو د جوند ولسوالۍ په دو کلو قندان او خولتوت کې ترسره شوي چې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د دښمن یو شمېر وسلې، مهمات او شپږ ارادي موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې 10 غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قلو اردو په یوه اعلامیه کې ویلي دا وسلوال طالبان د مرکز پل عالم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل شوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره خلک وزوروي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د دې ډلې یو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر ویلي چې پرون او تېره شپه په لغمان او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د جګړې ښکېل لوري زیات وخت یوه او بلته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 نه تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پرېکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبرې ویب سایټ سره په مرکه کې وویل چې دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونې ته به یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایو. په دې هیله چې روغ او جوړ وسې خبرونه. د افغانستان کې د سولې له روانو هڅو پیلو جمهوری ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع یاده شوې. پرون هم له ښاغلي غني سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګډ پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. دا چې کابل کې د دغو امریکایي چارواکو سره د لیدو کتو تازه جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکا غواړي افغان هوایی ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ راغلي ګډ پلاوي سره خبرې شوې او یاد پلاوي په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی و. متحده ایالات داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلتون کې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلې و لیکلي وو ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي. خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوي د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللي او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره له دې د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا د ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي د عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی یو پلاوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواوو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوې خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
کابل کې مول امریکایي پلاوی سره د افغان چارواکو د لیدکتو په اړه راپور وورید. اوس په دا هم ووري چې لیدغو لیدکتو سره او د غراز د سولې له هڅو سره هم حاله تاوتریخوالی هم زیات شوی. تازه چارواکو تایید کړي چې طالبان د اورزګان غزاب ولسوالۍ ته ننوتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو 13 ورځ د غور شهرک ولسوالۍ هم ونیوله او د فاریاب قیصر ولسوالۍ هم تر کلابندۍ لاندې ده. دا چې اورزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسي استازي څه وایي پام وکړئ دی راپور ته.
په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې غزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتيري د کندي ولایت ته تللې دي.
غزاب ولسوالۍ سکوت وکړي دا اوس نیم ساعت مخکې دا بس یو مل خلای ورکړې ده. دا چې بس ټول د کندي پکې اصل اته ودو چې کبلې چې مل خلای ورکړې ده بس متران جواز ټول د کندي کې ټول
د غزاب ولسوالۍ امنیت کمانډان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد به وایي چې په غزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکی شاته کړی دی. امنیت کمانډان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پریشي او د تللې دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلی او پایپول سیمته په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي او پر مهاله څوار لسامنیتی پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چوره ولسوالۍ کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ورونه رسیږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېر دغه شوي دي. د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د وډو په سایبان څخه وتلي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ څه خود کوي بازار څه خود کوي بله خبره خلاصه.
د اورزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتون بولی دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال 4 سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او 8 تنه افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه. اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفر پولیس شهیدان لرو او دوه نفر هم د اردو سرتیري شهیدان لرو. درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د شلو په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ دغه ولایت په چنار ټول ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه کړی دي خو د افغان پوځیانو لوري پر شاتون بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا رسنی ته پاستولی پیغام کې ویل دي چې د غزاب ولسوالۍ سکوت کړي او حالت ټول مشت سرتیری ودی ته تسلیم سوي دي. نو موړي زیاتوی چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کندک موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کندک او 15 نور امنیتي پوسټ یې هم سکوت کړي دي او لسګون افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ لاړولې ده.
و موردل چې ځایي چارواکي او حالته د ولس جرګې استاذې دا کوي چې طالبان د اورزګان غزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. له دې وړاندې مو دا خبر هم درلود چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړي او د فاریاب قیصر ولسوالۍ ترکلا کې محاصره لاندې ده. هممهاله د سولې حڅي او د غراز د تاریخوال دوام په څه معنی د خبرونه په دویم نیمای کې درته په دیاره کارپوهانو او د چارو شنونکو سره ژوندۍ بحث لرو په دې لچره سره پاتې شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو سره اوسې وړاندې درته په خبرونه کې دا راپور هم لرو چې چارواکي وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوراکي پلوه خوندیتوب نه لري، یا داسې خواړه خوري چې له روغتیايي پلوه خوندي نه دي. خو اوس په مکرې د ورځې اقتصادي خبرونو ته
په تخار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو اتحادیې خپل پنګونه زیاته کړې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي لري دوول چې د خزو لپاره د خزو د لاسي صنایعو اتحادیې چې د تخار ولایت په مرکز تعلقان او خارکی لدریو کلونو رئیس د غالي عبدلو ګلدوتی غاړو جوړولو او خیاطی په مسلکي برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړوي په یاد برخه کې پنګونه زیاته کړې ده. خغلی احمدی وای دغه اتحادیې د سلویختر افغانیو په لومړنۍ پنګونې سره په کار پیل کړی وو او تر دې دمه یې په تخار ولایت کې لسګونه مېرمنې د بیلابیلو لاسي صنایعو جوړولو په برخه کې روزلې چې د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په ګنډلو بوخت دي. د دې مرکز اوسنی پنګونه 1500 افغانیو ته لوړه شوې او دغه مرکز 15 هغو مېرمنو لپاره چې غالي اوبدلو، خامک ګنډلو، د خامک غاړو جوړولو او خیاطی په برخه کې لیوالتیا لري مسلکي روزنې پروګرامونه هم پیل کړي دي. په هرات کې بچا کال د ځمکني توتانو حاصلات 150 میټریک ټنه ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ سرپرست بشیر احمد احمدین نازدي رادیو ته وویل چې سږ کال په سل جری په ځمکې ځمکني توتان کرل شوی او ښه حاصلات یې ورکړي دي. هرات د مناسب هوا له امله د هیواد په کچه د ځمکني توتانو تر ټولو لوی فارمونه لري. باید وویل شي چې اوس په بازار کې د یو کیلو ځمکني توتانو بیه له 290 تر 250 افغانیو پورې ده. د هرات ځمکني توتان نیمروز، غزنی، فراه، کندهار او بادغیس ولایتونو ته هم استول کیږي. افغانستان د ځمکني توتانو کرکیل لپاره مناسب هوا او اوبل لري چې څکال د هیواد په ځینو نورو برخو په ځنګړی توګه کندهار او ننګرهار کې هم کرکیله پراخه شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 10 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
مخکې دې چې کورنۍ راپورونو ته دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع را اخلو. جرمني چارواکو خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمني د کورنۍ استخباراتو مشر ویلي د روسیې د فعالیتونو په هغې کچه کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه کچه په جاسوسۍ تورنه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانې سره په مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخبزیاتي دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کال د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د غازو د لیږد یو 10 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبرات دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بیرحمانک لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه همدا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه ښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاوه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم څلوېښت سلنه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامني، بېوزلي، بېکاري او کافي خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نه خوندیتوب لویو لاملونو شمیرل کیږي. زموږ همکارې د دغې ورځې په مناسبت دا راپور جوړ کړی.
اته دیش کلنه بادام ګله یوال میلیونونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاد او ماشماني کلونو وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګلې لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کم خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې وی کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنی دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په ډېر شمېر وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصایې ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30 سلنه وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللی دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللي، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بېوزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنې ښکته افغانستان کې 30 سلنه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او دغه شمیره په ولایتونو کې 70 سلنې ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یې د کال مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خوړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه یې کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کوي، یا به ورته محسوس ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو ډوډۍ څه وخت تفریح په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90 سلنه د افغانستان په ګډون په 60 هیوادونو کې دي. د لوګي لامل د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي لامل ملګرو ملتونو 2013 میلادي کال د دسمبر په 6مه په یو پریکړه لیک کې د جون 9مه د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وړاندې درته په خبرونه کې اونیز بحث لرو. 25 دقیقې په دغه بحث کې د سولې پر روانو هڅو او دغه راز سره هم مهاله د تاوتریخوالي په عواملو بحث کوو. میلمانو مو هم راغوښتي په دې هیله چې دا بحث را سره واوري. خو اوس یو بله موضوع را اخلو. په غزنی ولایت کې د ښځو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې، د ښځو په وړاندې د خنډونو او حل لارو د موندلو په مخه یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې ډیرو میرمنو ګډون کړی و او په دغه کانفرنس کې د ښځو په لاس یو شمیر جوړ شوي شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولیده تر مارکیټه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملي کانفرنس، دغه کانفرنس د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر ښځو، د ښځو د چارو فعالانو او نورو ولسی ښځو ګډون کړی و. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مشره شکریا ولی وایي دغه کانفرنس په لابل اړخونه لرل، خو موخه یې د ښځو د وضعیت بهتري و. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریکې کړې او ځینې لاسي صنایع او کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړل.
یو ورځنی کانفرنس د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ د ښځو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه ښځو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولی شو د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسول زبیدالله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیری هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلیو او پراختیا وزارت، خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. نو موړای زیاتوی مخ هڅه کوو چې دغه میرمنې لخپل تولیدات سره غونډیو هیوادونو ته ولېګو. هلته موږ په نړیوال لیوال نندارتونونو لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکار کړي.
ساده زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړی ده. موږ تقریبا په 1200 شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه درلرو او 2500 سالويشت خويندې موږ په دغه برنامه کې سره راجستر دي، را سره صف دي او د موږ د برنامه دي امتیازات څخه مستحق دي او حقوق خلی. او ان شاء الله پاینده کې هم د موږ هدف هم دغه دی چې ترڅو دغه برنامه سره تر کو نور ولسوالۍ ته هم دغه برنامه ورسوو.
صابره نیازی تقریبا دروست کلنه او دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه، بلکې لري پرتو سیمو ته هم وغوړي کی.
د بشر د تاریخ په اوږدوالو کې مونږه همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپل پیاوړتیاوي ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړي دي، او که مونږ ته دا شرایط برابر شي چې مونږ وکولای شو خپلې ستونزې مونږ حل شي او هغه حقوق چې مونږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې مونږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو، هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې، او همداسې نور برخه کې هم مونږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنی چې دا وخت لسخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیز او اقتصادي مرستیالي حسین اندړ وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته غځيږي ترڅو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو په یګه چې دا برنامه نه وایدا او د نن افتتاح وا پراتونکو برنامو کې هم داسې د مرکز نه لری ورو ورو کلیو باندو ته رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي او ترڅنګ د ښځو کاری فرصتونو پر وړاندې خند جوړ نکړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي او د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
دولس نیمه بجې شوه مخکره دی چې بحث تر شو پام کړی لاندو خبرونو ته نورياس نوري در اوروي
په ولسی جرګه کې د ورزګان خلکو استاذ بسم الله جان محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د گیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې خو د گیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان للی او د ورزګان ولی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په گیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکی شاته کړی دی د غور ولی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړ چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې ده نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل چې پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه د شهرک ولسوالۍ څخه وتلې دي د 200 قلوردو په بادغیس ولایت کې په هوایی عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي د دې قلوردو د لمې لمخې دغه عملیات پر طالبانو د جوند ولسوالۍ په دو کلو کې ترسره شوې دي نن سهار د پاکستان په سنه ایالت کې د دو چټکو ریلګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دا پیښه د هرګي ښارګوټي ته نږدې شوې ده د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دای غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي زيلنسکي ویلي چې دای به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د غازو پر نلیکې بندیزونه مستثنا کړي دي
دو خبرې دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو هم ز اسد الله لودین هر کله کې وم تاسو خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی اساسې لا کابل کې دی او د سولې درا وسو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې کوي خلیل زاد د تیر په څیر د تاریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه خو برعکس نا امنی ډیره شوی او طالبان هڅه کوي چې پر سیمو کنټرول ډیر کړي په همدې تیرو څو ساعتونو کې د لکتر لگا دریو ولسوالیو د سقوط او کلابندۍ خبرونه خبره شول د غور شهرک او د ورزګان گیزاب ولسوالۍ د ځای چارواکو په خبره تازه د طالبانو لاسته ورغلي او د فاریاب قیصار ولسوالۍ تر محاصره لاندې ده هممهاله د سولې او جګړې هڅه په څه معنی وضعیت په کوم لوري روان دی او د سولې برخلیک څه کېدای شي خبرونه کې پر همدې مسایلو بحث کوو را سره میلمانه دي پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو زردشت شمس د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکو خالد پښتون په دې لچې میلمانه له بحث سره یو ځای شوی تاسو اوریدونکو کولای شي چې دا بحث واوري او زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي تخنیکی همکار اشاره کوي چې خاغلی پښتون چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذ یو او د چارو کتونکو د خبرونه سره وصل شوی پښتون صاحب غرمه مو په خیر خبرونه ته خراغلی حتمان لدی پیخونه خبر شوی راپورنه متعقب کړي چې تاریخوالي روان دی همدا څو شی به مخکې موږ راپور خپور کچې د اورزګان گیزاب ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ورغله لدی وړاندې دا سره راپور چې د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړي او په فاریاب کې قیصار ولسوالۍ هم کلا بند ده او ل تیر څو ورځې هم دا راپور نو چې کم تر کمه څلور کې 15 ولسوالۍ طالبانو نیولې په میدان وردګو بغلان او د غراز لغمان ولایتونو کې هممهاله ورسره خاغلی خلیل زاد لې پلاوي سره کابل ته راغلی چې د سولې هڅه چټک کړي دغه متضاد هڅه کې ورته وایو په څه معنا هممهاله د سولې هڅه ورسره جګړه هدف څه کې دی شي پښتون څه
بالکل زه اول تاسو ته ستاسو ورډم کوته د زړه کومي سلامونه او کرامات تقدیموم
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکای د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده او درې چنده کړله. د دې سره جفت د مه پر اوله سس کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 21 خپل د وتلو ورځ اعلان کړل، او دغه وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبرې همواره کیږي، او دوی به په دوحه کې د مسایلو ته پیشرفت وکړي. په تعصب سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکړي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نورو میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د گیزاب هغه ولسوالي چې په تیرو دوو کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدل، ډیر سخت مقاومتونه یې وکړل. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بلاخره د نن قرار د وردو څخه سکوت وکړي. زه فکر کوم دغه شان په مجموع کې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته یو ډیر ښه زیری درلودي، یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې پرون د مشرتابه تر دولت دا زیری او د اطمینان ورکړي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو، حتی په دفاعي بودیجه کې د کال د 3 میلیارډ پر ځای 300 میلیونه ډالر اضافي تصویب کړي دي، چې دا به ذاتي خود د دې معنی ورکوي چې جهان او د دوی ملګري د افغانستان د حکومت او د نظام سره متحد دي او د دوی تر شا ولاړ دي او نه غواړي چې نظام سقوط وکړي. خو متاسفانه چې په بل پالو کې به طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي. دا هم دغه شان دي چې د خلکو ارزوګان او هیلې ټول نیمګړي کړي دي. خلک چې کوم امید وسولې تلري او امن او امان تلري هغه کاندې او مایوسی سره مخامخ کړی دي. نو موږ بیا هم پر جهانیان ورغ کوو چې جهانیان کولای شي چې موږ پر امسایګان ورغ وکړي، پر طالبانو په دوحه کې ورغ وکړي چې جنگ د حل لار نه ده، او نه په جنگ دی کولای شي چې لوی مرکزونه ونیسي. د گیزاب ولسوالي بیا لغم د کندی او د روزګان د ولایت په سعادت کې واقع ده، د منطقې سره ډیر لیرې ده. همدارنګ د غور ولسوالي دا رقم ولسوالي سقوط نه دی په درد خوري، نه د خلکو د پاره مشکل هلی، او نه د حکومت وزن کمولای چې باغه شکل باندې لکه مرکز او پایتخت یې غټ ولایتونه. بس په همدې لحاظ فکر کوم د سولې پروسې ته که توجه وسي ډېره به بهتره وي. دا به هم د طالبانو په ګټه وي، هم به د حکومت په ګټه وي، او هم به خلک د دې قوي فشار څخه د جنگ وژغورل شي.
بله، پښتون څه فکر کوي د سولې هڅه چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچان په اختر کې سره کېنه اصل اوس بیا له کابل د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېنی، دا جګړه او د سولې هڅه څه ارتباط هم سره لري، او کنا فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه، زه دا اوله سره مونږ په دې عقیده وو وختي چې د تیر کال د فبروري په 19 د امریکای سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار شدت وکي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان واړي چې ډېر جغرافیا په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس وړ وسی او وکولای شي چې حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په یلمن کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قرباني شوله، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټه تاور درته نه راوړي، ځکه موږ په تیرو لس 15 کالو کې د دوه ولسوالیو وختن په وختن شاهدان چې لاس پر لاس شوي دي. یو دوره طالبان نیولې دي، بل دوره بیرته حکومت ورغلې دي نیولې دي، یعنی دا ابدان د دوی په لاس کې نه دي پاتې شوي. نو پس په همدې لحاظ زه فکر کوم چې د حکومت لپاره یو قوي موقف او ښه دفاع د امنیتي ځواکو مقاومت په حقیقت کې د خبرو بهیر اسانه کوي، او هر څونه چې جنگ ته دی توجه وکړي غوونه د خبرو بهیر سختيږي، ځکه طالبان د غرور پر ګډې کښینی او دوی کوشش داري چې موږ ځکه نیولې ده باید موږ ډېر حق راکړل شي. او که حکومت هغه دفاع وفي ډول وکړي پس نو طبیعي ده وخت چې طالب ضعیف شي په هغه صورت کې د خبرو بهیر اسانه کیږي او دوی د خبرو میزبه دورته په اسانه راځي. طالب اوس دا فکر کوي چې ما فتح کړی دی، ما امریکا ته شکست ورکړی دی، ما جهان مات کړی دی. او دا چې خلک او عالم خلک واقعي خلک په دې خبرو خاندي د امریکا د یوه کال بودیجه $6 trillion ده، او دوی دوی هغه مات بولي. یو مات یو سړی $6 trillion بودیجه لري، هغه ته څوک مات نشي ویلی.
بله، نو پښتون صاحب څه فکر کوي دغه جګړه به وضعیت کومې خواته بوزي؟ تاسو وایئ چې طالبان باید ضعیف سي، اما برعکس په اکثر ولایتونو کې طالبان جګړې کوي، سیمې لاندې کوي، دا چې له ستراتیژیک پلوه ورته ارزښت لري که نه لري، اما ناامنۍ ایجادوي، ولس ته د سر خوږ ایجادوي. دا جګړه بالاخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوئ تاسو؟ آیا د پای ته رسېدو څرکونې ښکاري؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزو ګوري. د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې یمن ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا صاف ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي، پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. لیکن که دوی کولای شوای دوی ارزو خدا و چغت شورونه ونیسی، پس نو دوی جنگ حتمی دی، دوی د خپل بقا د پاره جنگ کی. خو حکومت هم باید د خپل بقا د پاره کوم شي روان دی جنگ، او تسلیم پاک سره ولایتو کې حکومت ډیر سمخت روان دی. دوی خپل دفاع کوي او باید د دفاع ته په ډیر شدت او قوت سره ادامه ورکړي، ځکه که موږ وتوانیږو چې طالبان په دې قانې کړو چې د سولې پر میز باندې دوی راسي، د حکومت کې ګډون وکړي او په یو مشروع ډول په افغانستان په حکومت کې د خپلې ونډه واخلي او هلته حکومت سره اشتراک وکړي، فکر کوم دا به تر هغه ډیر بهتر وي چې دوی د جنگ په میدان کې د قضاوت میدان جوړي او د جنگ میدان د دې سبب ګرځي چې موږ باید 40% اضافي واخو یا 10% اضافي واخو. فکر کوم که موږ حکومت پر خلکو کو نه پر حکومتیان باندې.
کور ودان پښتون سپ تاسو سره اوسه د خبرونه بل ملما هم سټډیو ته وصل شوی خاغلی زردشت شمس له لندن. شمس صاحب ستړي مشي، تاسو هم اتمن زموږ د بحث مو تر یو حد تعقیب کړی دی. هم دې ته ځانګړی شوی چې د سولې له هڅو سره هم حاله کابل ته دی ولور پوری امریکایي پلاوی لر اتاک سره هم حاله تو تاریخواله زیات شوی. 1300 ساتونو کې د الکتر لگا دو ولسوالۍ د سقوط خبرونه خبره شول، د اورزګان گیزاب او د غور شهرا کولسوالۍ. استاسو تحلیل څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ د ولسوالۍ سقوط فکر کوي در د واکوي یا طالبانو ته د سولې په میز کې امتیاز برابروي؟
سلامونه تاسو ته او قدرمن ملمته استاسو له اوریدونکو ته. زما په نظر د اوس د وخت په تیریدو لا زیات ثابتېږي چې طالبانو که دغه جګړې ته هر قسم د اسلامي او دینی رنګ ورکاو، دغه د واک دغه اوس د دې غریزه د نورم را څرګندېږي چې دا د واک جګړه ده، د چوکۍ جګړه ده. او که څه هم هغه بین بحثونه زیات دي چې څومره لاسونه دي کې خیل دي، بهرني عناصر دي، بهرني اړخونه دي، ولې دلته یوه موضوع واضح وه چې د ټول افغان ملت، د افغان ولس غوښتنه دا وه چې غربند باید وشي او په دغسې یو آرام فضا کې د سولې مذاکره پر مخ لاړه شي. ولې متاسفانه د هر ورځ په تیریدو باندې جګړه لا زیاته غځیږي، او دا معلومیږي چې سره دې چې په حکومت کې نیمګړتیاوي شته، په هغه انتقادونه شته، هغه یو بیل بحث دی. ولې حد اقل په دغه موضوع کې زیاته پړه په طالبانو راځي چې طالبان نه غواړي چې دوی د افغانانو وینې ته ارزښت ورکړي او دغه اوربند کی. نو بدبختانه هم دغه سیاو زاده چې خبره زیات تاریخواله ورسره تربل زیاتیږي، او د دې یره لا زیاتیږي چې د کله چې د سپتمبر نیټه رانږدې کیږي د امریکایي یا د بهرنی قواو د ټولو قواو د وتلو، نو دا ویره زیاته ده چې دغه جګړه بل لا زیاته پراخ شي، ځکه که تر هغه پورې کوم خاص نتیجې ته رسیدګي و نشو، نو معنا دا چې جګړه به پراخیږي او طالبان به کوشش کوي چې نور لا زیاتې سیمې پر د خپل اغیز لاندې راوړي، د خپل ولکې لاندې راوړي.
بله، شمس صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان باید اوربندو کې د ولس غوښتنه ومني. دا غوښتنه تقریبا په دې تیرو شپږو میاشتو کې په مجموع کې کله چې دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسېدل، دا غوښتنه تکراریږي، اما طالبان ورته ځواب نه لري. کله چې موږ طالبان پوښتو، هغوی بیا وایي چې حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، د دوحې د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي، لا یې هم د دوی په غوښتنه تور لیستونو موضوعونه د هواره کړې. د طالبانو زرګونه زندانیان چې امریکا یې ورته ژمنه ورکړې ولا هم نه دي خلاص شوي، که څه هم شپږ زره شاوخوا خلاص شو. طالبان حکومت تورنوي چې صادق نه دی د سولې په هڅو کې.
نه هغه خو ټول په دیوانی پویږي، یعنی زه کوم دلته د حکومت استازیتوب نه کوم، د یو عام افغان په توګه که هر څوک بیا قضاوت داغی په لاس کې دی. حکومت باندې اول کې انتقادونه وو، داسې ښکارېدله چې ولسمشر غنی او د خو او شاچدي هغه د چوکۍ او د دې دپاره هغه د خپل هڅه پورې اول کوشش وکړو، خو په هر حال دغه غوښتنه چې طالب تر اوسه اوربند ته حاضر نه شوه، د دې جواب طالب نشي ویلی، نه ملت ته ویلی شي، نه دنیا ته ویلی شي، هیچ چاته نشي ویلی. دغه غټ مسؤلیت دی هم د افغان ولس په وړاندې، هم د خدای په نسبانی، د دې جواب هغې نشي ویلی. اوس جګړه مکمل افغان وژنه ده، د تیرو څلوېښتو کالونو دغه بدبختي روانه ده، خو اوس خو دوی د بهرنیانو سره سوله کړې ده، لکه دا ملامتیا نه دوی ځان نشي خلاصوي. د افغان حکومت خپل نیمګړتیاوی دي، په کم شکل سولې ته داخل شو، د یو ضعیف دریز نه، د یو ویشلي او د تقسیم شوي حالت نه، نه داخل کې اجماع رامنځته کړه، نه په ګاونډ کې رامنځته کړی شوه، نه نړیوالو سره او د افغانستان غټ ائتلافي همکار چې امریکا او هغې سره، داسې یو وضعیت ته افغان حکومت ورسېدو چې یو تشنج رامنځته شو. هغه ولسمشر غني چې د ده د رایې اخیستنې دغه دا اجنډا دا وه، د ولس نه غوښتنه دا وه چې حد اقل باور په خلکو دا و چې افغاني او ولسي اړخ د ده کمزوری و، د ده خلکو باندې چې خرڅول موضوع هغه دا وه چې د بهرنیانو سره په ژبه پوهېږي، د امریکا سره په ژبه پوهېږي. متاسفانه هغه فاصله ډېره زیاته کړه، امریکا د دوه تړون چې په کم شکل کې طالبانو سره وکړو، دا خپله د دوی د ولسمشر غني د ډیپلوماسۍ ماته وه. پرځل هغه یو بیل بحث دی، اما طالبان د دې جواب نشي ویلی. هغه غوښتنې چې د دوی وي، یو تعداد بندیان خوشې کړی شو، نورې کومې غوښتنې چې وي، اوس تور رس موضوع خو د دوی د امریکا سره ده، هغه د امریکا فشار راوړي، هغې کې د افغان ولس ته ګناه ده چې د افغان ولس وژنو ته ادامه ورکوي. نو بهرحال په دې کې طالب پړ دی، په دې کې دې نه ځان نشي خلاصوی.
بلې، او څه فکر کوئ طالب ولې مثلا سره دې چې ځواب نه لري، ولې جګړې ته زور ورکړي؟ فکر کوي امتیاز غواړي د سولې په خبرو کې، او کنه غواړي چې د زور له لارې راسي حکومت ونیسي؟
په شروع کې د دوه د تړون نه وروسته خو همدغه خبره وه چې دوی امتیاز غوښتو، او زه یو حد پورې خلکو منلم چې اکثره په نورو دنیا کې که جنګونه په دغسې یو مرحلې کې شوي دي، نو دوی حتی امریکا هم دوی ته دغه د تاوتریخوالي د کمښت یو نوې اصطلاح رامنځته شوه، ریډکشن ان وایلنس، دې ته هم خلکو دغه وښودله، یو څه خوشبیني وښودله. اما اوس داسې یو وضعیت دی، چونکې د افغانستان داخلي مشکلاتو ته چې ګوري، قومي مسایل دي دغه په داخل کې چې ملیشي دی او کالیپور دی او که د دوستم خلک را پاسېدل، دغه ظفونو ته چې ګوري، اوس طالب خپله داسې ښکاري چې تګلارې بدله کړې ده، د پاکستان په مشوره، د هغوی په لارښوونه او د هغوی په ډاډ باندې، او یا د نړۍ د ډېرو هېوادونو سره چې دوی اړیکې جوړې کړي دي، ایران ته یو څه ډاډ ورکړی دی، د روسیې د خوانه، د نورو هېوادونو د خوانه، طالبان اوس دا فکر په دې فکر کې دي چې هغه د امتیاز مرحله اوس تېره شوې ده. دوی اوس کوشش کوي چې دغه د بهرني اساکرو موضوع چې نورم رانږدې کېږي د وتلو، دوی به کوشش کوي چې ډېرې زیاتې سیمې مستقیمې د واک لاندې راولي، او بیا د هغې په نتیجه کې که چېرته د افغانستان حکومت لنډ کمزورې شي، نو بیا امتیاز نه خو خبره خیر مخکې تللې ده، نو دوی به زیات کوشش دی چې په بشپړه توګه د حکومت دوی په لاس کې واخلي، نو هغه د مذاکرې هغه ماهیت به له منځه ځي بیا.
او ډیره مننه شام صاحب را سره اوسې، بیرته به ورسو ښاغلی پښتون صاحب ته. پښتون صاحب، تاسو څومره د ښاغلی شمس له خبرو سره همغږي؟ یو بل دا چې دغه ویشلې دریز چې شام صاحب ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت له ویشلې دریزه د سولې بهیر ته ولاړ، هغه کوم مرکچان چې دوه ته واسول په یو ډول قومي جوړښت پکې وو، او ډیر دوی دغه سمتی او حزبی جوړښت ته پکې ونډه ورکړه، نظر دی ته چې دوی قومي مشران هلته لیږلي وي، یا هغه کسان لیږلي وي چې په یو ډول کولی سوی طالبان تر اغیز لاندې راولي. څه فکر کوئ دغه دریز څومره د سولې د هڅې ټکنۍ کړي؟
اول خو زه شم صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او زه تر ډیره ځایه د شم صاحب د خبرو سره موافق یم. ستلته یو فرق دا دی چې د اولې ورځې څخه چې کوم هیئت وټاکل شو د قطر د توافقات لپاره، موږ اول سره دا فکر کاوه چې دغه ګروپ چې هلته ولاړی دا د سولې لپاره نه دي تللي، ځکه کوم ترکیب چې دوی جوړ کړی وو، کومه سابقه چې دوی خلکو درلودله، کوم سن و سال چې دوی خلکو درلودي، کومه تجربه او معاصریت چې دوی په افغانستان کې درلودي، هغه دا واضح ښکاره کوله چې هدف د دغه ګروپ څخه د سولې راوستل نه و، بلکې د سولې د پروسې شروع و. متاسفانه طالبانو شپږ زره کسان په حکومت الکړه، یا د امریکا په خوله، یا د هر چا په خوله چې و، د وی ورځ د پاره په یو مجلس کې طالبان نه کښنستلی. ما به د خدای ارمان کولای دی یو ورځ مجلس کړی وای چې هغه مجلس د وطن په ګټه وای او د سولې د پروسې د بهبود لپاره سوی وای. ټول اته مې چې وخت ورج غوښو چیر څو په لوکس هوټل کې چیر څو په فیشنو په ناستو چیر څو هغه په خپل ما به کې د طالبانو سره څوک کښنستلی نه دي او نه طالبانو زموږ د هڅه سره هغه وضعیت کړی دی لکه په یو ډیپلوماټیک فضا کې چې څوک کوي. اکثره په ډېر سپک وضعیت د وضعیت تیرې دی هتر وړونه نه و چیرې دل و مخ اړول و د ټول شان و. اوس تازه د خبرې شروع شولې طالبان ازریږي چې د خبرو ته حاضر سي او د سولې پروسې ته یو پیشرفت ورکړي. زه نه پوهېږم چې حکومت به همدغه ایحت وساتي او که به بل قوي تر ایحت د دې لپاره وټکي ځکه دغه ایحت خو په تعصب سره زه وایم دا ولې ورځې د انتقاد پر موجود و اوس هم موجود دي چې په دغه ایحت کې هغه ظرفیت البته ګرده نه یادوم په یو تعداد خلکو کې هغه ظرفیت مونږ نه وینو چې دوی وکولی شي د طالب غونډې خلکو سره د سرټمبه خلکو سره دوی وکولی شي د خبرو نتیجه راوباسي. پس په همدې اساس زه فکر کوم چې دوه دلیل لري. یا د اوله سره دغه د سولې پروسې ته ټوله دنیا بدوینه وه دا صرف یو لوی روی عالمي پروسه وه چې شروع یې کړه چې نتیجه یې پته میاشت نه کړور او یا داسې کېږي چې دا پروسه بل پړاو ته ځي په هغه پړاو کې شاید جدي شکل ونیسي او موثریت یې جدي لري موجوده حالت.
بله او پښتون صاحب تاسو په دې اړه څه وایي چې نړیوال په ځانګړې توګه ګاونډیان پاکستان او ایران د سولې بهیر کې همیشه د همکارۍ ټټر وهي اما هماله ورسره افغان چارواکي دوی په دوه مخه سیاست تورنوي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې بهرنیان وزي د افغانستان کې ممکن جګړه زیاته شي او پاکستان ته هم دغه اور لمبي ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ دغه ارخونه د سولې د پروسې څومره رښتینی دي؟
متاسفانه چې موږ د 2014 کال وخت کې اوباما په امریکا کې جمهور یو لکه لزر عسكر د افغانستان وېستل منطقه امسایګانو ټول دا فکر وکړي چې منطقه ارامیږي او امریکایان وځي. دوی ټول هلې ځلې وکړي د طالبان سره اړیکې جوړ سول د ملکو تر ما بین اړیکې جوړ سول هغه چې بین ملي جامعې پر دوی باندې ژړتورې سول هغوی بیرته پات سول. 15 کال د پاره دا پلا داخله ډیر هوښاران سیوی چې کته متوجه سیوی است. جالب دا د جهانیان هم وایي چې موږ امارت نه غواړو په افغانستان کې چې بیا احیا سي. پاکستان هم وایي زه امارت نه غواړم. روسان هم وایي موږ امارت نه غواړو. ایران هم وایي موږ امارت نه غواړو. پس نو جنجال پر چی شي دی؟ خو واضح خبره ده خصوصا د همسایه ملکونه په دې موضوع کې صادق نه دي. دوی امارت غواړي. که دوی امارت نه غوښتي نو ولې د طالبانو سره نږدې روابط ساتي؟ ولې طالبان دا وتیږي؟ ولې طالبان نازول کیږي په غربي افغانستان کې؟ ولې د ایران او د روسانو سلاوی به دروځي؟ ولې د دوی د شپې دربینانه استعمالیږي؟ ګوري دا ټول هغه څه دي چې د دوی د کړنو څخه خلاف دي. کوم څه چې دوی په خوله وایي په عمل کې هغه څه نه کوي. پس نو زه فکر کوم چې جهانیان د موضوع ته متوجه سوي دي. زموږ همسایګان په خپلو کړنو کې صادق نه دي او سوله په هغه شکل غواړي چې دوی غواړي چې د دوی ګټې هغه سوله چې زموږ د افغانستان ملت غواړي هغه سوله دوی نه غواړي.
او مننه پښتون صاحب. شام صاحب تاسو د ښاغلي عمران خان خبرې څنګه تعبیروي؟ د تازه په یو مرکه کې ویلي چې له افغانستانه کې بهرني ځواکونه وځي پاکستان ورته اندېښنه لري ځکه چې ممکن جګړې زیات شي حتی د نویمو کلونو د کورنۍ جګړې وړاندوینه کړي ده او دا اندېښنه ښودلې چې ممکن هغه وضعیت تکرار شي او بیا دا هم ویلي چې پاکستان به هم آرام نه پاتې کیږي. تاسو څه نظر لرئ د ښاغلي خان په دې خبرو؟
زما په نظر پاکستان اوس ډېر په یو آرام او باثباته پوزیشن کې دی. افغانستان د قضیه په حواله پاکستان چې څو وختل تقریبا هغه مرحله ته رسیدلې ده. دا اوس د امریکا سره خپلې اړیکې رغولې دي او احسان هم پکې چې ما طالب د مذاکرې میز ته راکش کړي دي که سوله نه کوي هغه د خپل کار دي. البته ما د امریکا سره چې دې کم تړون کړي نه هغه کې پاکستان و چې ما ته د کریډټ ما اخستې ده. په هر صورت خبره دا ده چې پاکستان همدغه سه بیانونه ورکي کته سه د جهاد وګدو کې موږ وره پاکستان هیڅ کله دانه د منل چې د افغانستان کې مداخله کړي ده د مجاهدینو ملاتړ کړي ده. نو پاکستان دا د ریس خو اوس هم هغه چې کله د جانب موضوعات بہت پاکستان سره پاکستان دانه منل چې طالب ال تشتال ته حضور لري اته دي ملاتړ او دغه سرچینی ال تدي. نو دا هم دغه سه د ریس دغه د دنیا ته پیغام او دغه ورکي او دغه تشويش ښکارا کوي خو هغه حقیقت نه لري هغه کاذب ده. اوس د زما په نظر د پاکستان ټول دغه دا چې دوی دا بیا هم دغه د امریکایي قواو د وټلو پوری یو سمه تاتانه د ریزونی سي د افغانستان سره نرمي وخی دغه د ملي امنیت مشاور چې زمونږ سویلی دي دغه پاړم خپل خبرګون خي او ځان د سیډر مسلکی او دغه خي چې افغانستان ملامت کی نو هغه کې د دې صرف د ریزم دغه دی چې دا وخت خپل وړي او د پولګي چې کله امریکایي او بهرني اساکر د افغانستان نه هوتل د دوی د ولسونو د دوی د ملتونو د دوی د حکومتونو د دلچسپي بیا په افغانستان کې کمیږي او دا طبیعي خبره ده نو هغه نه رسته به دغه د داسې سنجول ده چې بیا به د قضیه زیاته دوی ته پاتې شي لکه په نویم لسیز کې او بیا به حتی د طالبانو سره اړیکه بیا دی لپاره یو کریډیټي دنیا به بیا دی ته چې د حکومت سره خبرې وکړي او اړیکه وسونی سي نو زما په نظر باندې کې د زیات حقیقت نشته دی او متاسفانه نه اخلاص او نه صداقت شته
بله مننه شمسې د خبرونې وخت تنگ دی د پای شی بوت نګد شي یو راځي چې د بحث سره راټول کول به پښتون سیب نه او پښتون سیب دغه سي حالاتو کې چې نړیوال هم رښتینی نه دی د افغانستان وضعیت هم پیچلې دی سول او جګړه دواړه پکې هممهاله په شدت سره روان دی البته د سولې هڅې رشدید نه دی خو په ظاهر هم داسې ښکاری د سولې برخلیک څنګه تاسو ارزوي او افغان ولس چې دا اوس زموږ او تاسو غاغوري دوی ته تاسو څه وایي د حالاتو نه سره ول جاج اخیستل کیږي او بل اخره به هواد کومې خواته روان وي
افغان ولس په تاسو سره زو وایم چې د تیرو تلويشت کالو څخه د صلح په ارزو ناشتي د اوربند په ارزو ناشتي خصوصا تیر پندل شل کال متاسفانه د دوی غریبانو د ارزوګانې همیشه د خاور سره خاورې سوي دي خو د بلی خوا څخه کومو د همسایګانو موجودیت تو ګورو د غوی حل زلو تو ګورو د غوی کوششونو تو ګورو زموږ همسایګان په تعصب سره د افغانستان صلح ته ډیر نلی والدي او نه غواړي او رالو بینی جامعه د خپل ګټو په نظر کې نیول سره خپل شل کاله په افغانستان کې هر کله په بلینو په ټریلیونو ډالر خرچ کړي مګر وو جالب ده دا چې په 2001 کې رااله په 2021 کې وځي مګر په نارامي کې رااله په نارامي کې ووتله متاسفانه هغه څه موږ وشتله چې هغه امنیت را نه وستي وطن زمندازي پر جوړ شو تاسو تور شوله مملکت برته د لوټو د حالت څخه د ملک شکل ونیوي مګر متاسفانه جنگ در په خوا ته چنده دي سو پس په همدې اساس زما ځخ د بنی جامې په په دې چې دا سره دادی چې تاسو په 2001 کې راغلی یاست باید هغه غوښتنه چې تاسو امن غوښتي د تروریزم رکیدل مو غوښتل په افغانستان کې مجادله غوښته تاسو مجادله تکمیل نه کړوځي پس موږ په غلط کې پښو درغه په خراب حالت کې د حالت په بیرته نورمال تر وګرځي او د افغانستان د حکومت سره کومک وکړي کوم چې دوی وسیا دي او موږ دې سم ممنونیت هم ښکار کوو چې دوی کور ودان کوم دغه کومک هم سره وساتي موږ کولای شو درې ځای پر خپل د ماته کشتي ورسو او وسولې ځانې جوړ
کور مو ودان پښتون سپ ډیره مننه شمس تاسو تحلیل څه دی لاند ک نتیجه ګری په توګه د بحث سره راټول کو فکر کوي دغه خبرې چې روانې دي نتیجه به ورکوي او افغانان به په نګدې میاشتو کې البته ورځ به ورتنه وایو نه به ورتنه وایو د اوربان شاهدان وسی او بل اخر د بهرنۍ ځواکونو په وتلو به افغانستان ته یو نسبی آرامي او سول راځي
متاسفانه زه خدای او بهر چې کوم روان دي ته نه هیله ما تر اوسه نتیجه ورنکړه داسې خاص علائم نخ کاری شي په لنډه موده کې نتیجه ورکی او د امریکا په دریس کې دغه تغییر نخ کاری چې هغه په دې تر اوسه کالو کې پاغه لازمو هوادونو په ځنګړ توګه پاکستان هغه فشار وارد نکوي په دې برخه کې پرمختګ شوی وي نو هغه ته خو نه هیلي ده زما په نظر اوس دا دی چې افغان حکومت چې بل اخره کې ستونزې لري کوم مشکلات لري کوم انتقادونه پښته دي مسولیت زیات دی هغه باید یو خو خپل د سولې په برخه کې کوم ملامتي ځان تر اونړي لکه څنګه چې په شروع کې په بازي انتقادونه وشله هغه ته د متوجي وسی بل دا دی چې خپل د دفاع د وطن د دفاع د ملاوتړي دغه یو جګړه په افغانستان او تپل شوی دا مجبور اندغه جګړه چې کوم په افغانانو راغلي دا د دینه باید دفاع وکړي نو دا یو دغه دا بل دا دی چې په دې جګړې کې د کوشش وکړي چې د ملکی تلفات او دا سمره هدف پوري کم وي او د ولس زړه راخپل کی او بل دا دی چې کثیرته د سولې پروسه کې دا سه یو خاص مور راځي چې هغه کې مثبت د مثبت راتلونکي یو تمه پیدا کیږي هغه کې د هټ تر امکان کوشش وکړي چې خپل مثبت رول ادا کړي تخریبي رول ادا نه کړي د خپل چوکۍ یا د خپل شخصي ګټو نه باید تیر شي نو او بل دا دی چې دغه د سیاسيونو د افغانستان کې د نفوس خاوندان دي سیاسي ملاتړ لري دغه ټول د یو مدید یو واحد افغانستان او د یو واحد متحد متحد دریز نری ور داخل شي کوشش دیو کی چی یو موټی لاړ شي دا اجماع چې ولسمشر زیات یادې اول په داخل کې برښتونی اجماع رامنځته کی خیر دې بعضی مسائل نه تیر شي که سولې ته دوی په یو واحد او متحد شکل کې ورننوزی اول خو بعد امریکا چې کوم وزن ورکو طالبان ته دا به نه ورکړي او څو هغه تیر شوی دی هغه د ماضی برخه ده نو بهر حال دغه سید یو واحد درې سره دی بیا هم را مخ کی شي
بلې او شام صاحب د دوه خبرو ته هیله سید لاندو کې کراته وای آیا هل ته بیرته د سولې خبرې په غوړېدو دی لکه څنګه چې جمعنه سوي ده یعنی یوې نتیجې ته رسیدو هیله شته په لاندو کې مهرباني
ماچو سمبره دا پروسه وسار لا ملګری باز ژورنالستان چې پکیو لکه خپل اوس پښتون سیبه مت اشاره وکړه د طالبانو تاریخ چې ګورو هغه متاسفانه زه به دا ویم چې یو غیر افغاني دریز خپل کړی دی هغه ډیر مغرورانه دریز خپل کړی دی هغه حتی دغه حیات سره یعنی هغه روغبړ صحیح نه کوي دا هغه تم ډیره کمه ده ان تر اوسه چې مونږ ګورو د دیتا نه هلی زیاته ده تم او ډیره زیاته کمه ده چې داسې یو بریکتروري پکې وشي یا داسې یو مرحله دی
ډیره مننه شم سه
د استانبول پروسه کې هغه وایي چې دا
سلامت اوسې ډیره مننه کوم ودان دا چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی لخپل ملمنو د ولسجرګې له پخوانی غړي خالد پښتون او د غراس د چارو لکتون کې او پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ زردشت شمس صاحب څخه ډیره مننه چې د دې ونې په بحث کې را سره ګډون وکړ او ریدونکو تاسو کولای شئ چې د مخام تر و بجو ازادي رادیو ووري په بل خبرونه کې مو نور همکاران در سره دی او هلته به هم په دویمنی مایې بحث په دویمنی مایې کې